دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم زنترانا یوسفزی یم تاسو خبرونه اوري د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي مفتش سیګال دفتر په خپل تازه رپورت کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د سکوت کېدو عوامل په ډاګه کړي د رپورت د دوشنبه فروری 28 مخپور شو سیګار د خپل سیړنو او موندنو ترڅنګ په کې د افغانستان او متحده ایالاتو د سباندې سلوي خو پخوانی نظامی او سیاسي چارواکو سره مرکه کړې دي او په ځانګړي توګه د جمهوریت نظام په ورستیو دوو کلونو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په وضعیت مرکز شوه د سیګار پر رپورت کې ویل شو چې د افغانستان د مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا په ورستۍ شیبي کې د افغانستان په امنیتي ادارو کې پراخ بدلون په ځانګړې توګه د 2023 کال د مارچ څخه د جون میاشتې پورې هغه څو چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو یووالی او مورال کمزوري کړی او په نهایت کې د طالبانو په ضد جګړې کې بې توانه کړل پر رپورت کې ویل شو په داسې حال کې چې په 2023 کال کې په افغانستان کې امنیتي وضعیت په چټکۍ مخ په خرابېدو جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هیواد امنیتی چارواکو په بدلون اخته او ډیر وخت غلزی پښتانه د سوکیو ته ګمارل د سیګار پر رپورت کې راغلی چې د ښاغلي غنی هم دا پراخ تغیرات د جمهوریت نظام په ورستیو دوو کلونو کې د پښتنو په ګټه د افغانستان د امنیتی سکتور د سیاسي کېدو او قومي کېدو سبب شو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه وزارت ډیپلوماټ په استنبول کې د افغانستان په کونسلګری کې رسمن خپل دنده پیل کړه دغه وزارت د ویان مرستیال ضیا احمد تکل د فروری په 28 رسنیو ته استولی پیغام کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت هڅه کوي په نورو هیوادونو کې د افغانستان په سیاسي ماموریتونو کې د ډیپلوماټیکو فعالیتونو ترڅنګ د افغانستان نه بهر اوسیدونکو افغانانو ته شفاف کونسلي خدمات هم وړاندې کړي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال په وینا د ترکیه سره ډیپلوماټیکي اړیکې د دغټلې د حکومت لپاره ځانګړې اهمیت لري پر روانونه کې د دوه سیاسي نمائندګۍ ده چې طالبانو ته ورکول کیږي پرون په تهران کې د افغانستان سفارت د طالبانو حکومت ته وسپارل شو په افغانستان کې د سرتیری په ملي ورځ د افغانستان ځینې پخوانی پوځیان وایي د طالبانو د بیا واکمنې وروسته د دوی یو شمېر همکاران د طالبانو لخوا وژل شوي او ځینې د غچ اخیستنې له ویرې د هیواد نه تښتي ته اړ شوي دي د محمد اشرف غنی په مشرۍ حکومت د کب نهمه د سرتیری ملي ورځ ونومول او دا ورځ هر کال په کابل او نور ولایتونو کې لمانځل کېده میرویس چې یو مستعار نوم دی د پخوانی حکومت د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو یو سرتیری چې د طالبانو د خوا د غچ اخیستنې لیرې د افغانستان یو گاونډي هیواد ته تللی په دې باور دی چې پخوانی افغان سرتیری د طالبانو په ضد تر پایه وجنګېدل خو هیڅ کله تسلیم نشول د دوشنبه په ورځ سپینی ماڼۍ د متحده ایالاتو فدرالي ادارو ته ډېر شورزي وخت ورکوچ د ټولو دولتي وسایلو نه د ټیک ټاک اپلیکیشن لری کړی د جمهوریت ریاست د بودیجې او مدیریت دفتر مشر شیلن ډایونګ د دولتي ادارو نه وخت دی چې د ډېر شورزو په وګدو کې د دولتي ادارو اړوند ټولو ټکنالوژي وسایلو د اپلیکیشن حذف او غیر مجاز کړی او له دغو وسایلو نه د اپلیکیشن ته د انټرنیټ اړیکه قطع کړی هغه قانون چې 13 میاشتې متحده ایالاتو د ولسمشر جو بایدن لخوا لیکشو په دولتي تجهیزاتو او د استازو په مجلس او د متحده ایالاتو د کانګرس په سنا کې د ټیک ټاک کارول منع کوي خدا بندیز په ملیونونو عام امریکایانو او هغه کاروباریانو باندې نه پلي کیږي چې په فدرالي حکومت پورې اړه نه لري د ناتو عمومي منشي ین سټولنبرګ ویل چې اوکراین به په اوږد مهال کې د دې تړون غړی شي خو ټینګار وکړو چې د اوس لپاره په اوکراین د یو خپلواک هیواد په توګه د روسیې سره جګړې وکړي سٹولتنبرگ د فیلمنٹ پلازمینی ته سفر په مهال خبري اعلان وکړ ویل د ناتو متحدینو موافقه کړې چې اوکرين زموږ د تړون غړی شي خو په ورته وخت کې دا یو اوږد مهاله لړلید دی د ناتو عمومي منشي زیاته کړه اوس مسله دا ده چې اوکرين د خپلواک هیواد په توګه بریالي شي او له هم د عمله موږ باید د اوکرين ملاتړ وکړو د 2022 کال د فروری په 28 په اوکرين د روسي تر یرغل وروسته دغه هیواد ولسمشر ولادمیر زلنسکي د امریکا په مشرۍ د پوځي ائتلاف نو وغوښتل چې دغه هیواد ته د ناتو غړیتوب ورکړي په فرانسه کې بزګران داسې ټراکټرونه کاروي چې د تیلو په ځای د غواګانو د فاضله موادو په انرژي چلیږي دغه هیواد په جنوبي سیمه کې د غواګانو د کوټونه خوشائی په اتومات ډول داسې کانټینر ته ورته ماشینونو ته انتقالیږي چې ورنه په ټراکټرونو کې استعمالیدونکي طبي غاز تولیدوي. دا طبي غاز په اصل کې د میتان غاز چې د ډیزل هم پاک ګڼل کیږي او د نوي هالند په نوم د اټالوي او امریکایي شرکت لخوا جوړ شوی ټراکټرونو په هم دې غازو چلیږي. د دې سیمې کروندګر تل لري چې د ټراکټرونو برسره نورې موټرې به هم دغه غواګانو د خوشایو په انرژي وچلیږي. قدر منو اوریدونکو دا خبرونه
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدر منو اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب او مرکې لرو او د امریکا جغ سر مقاله هم اوریدلی سي. خو لومړی به دا رپورت واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر او چا وایي په افغانستان کې د اوږدې جګړې له امله د هیواد په نړۍ کې تر ټولو زیات د ځمکني ماینونو او نه چاودونکو توکو تر ګواښ لاندې دي. او چا ویلي دي چې ملګري ملتونه د ماینونو د ساحو د سروې لپاره شاوخوا $13 میلیون ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت د پیښو سره د مبارزې وزارت وایي تیر میلادي کال په افغانستان کې تر 360 پورې ماشومان او ښځو په ګډون د ماینونو او ناچاودو توکو په چاودنې کې مړه او یا ټپیان شوي دي. په دې باره کې له کابل څخه د اکرام شینواري رپورت واوري.
د ملګری ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر وچا په افغانستان کې خلکو ته د ماینونو او ناچاودو توکو د ګواښونو په اړه د خپل ټویټر په پاڼه په راپور کې لیکلي چې په دې هیواد کې د اوږدو لسیزو جګړو له امله خلک د نړۍ د بل هر هیواد پرتله د ځمکني ماینونو او ناچاودو توکو تر ګواښ لاندې دي. وچا ویلي چې افغانستان د ماینونو او ناچاودو توکو له منځه وړلو او پاکولو په برخه کې هم د ډیرو ګواښونو سره مخ دی. دغه ادارې ویلي چې په روان 2023 میلادي کال کې د ځمکني ماینونو او ناچاودو توکو په اړه د یوې سروې ترسره کول لپاره $13.3 میلیون ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت د پیښو سره د مبارزې د وزارت د ځمکني ماینونو د پاکول د انسجام او همغږۍ د چارو رئیس کاری نورالدین رستمخیل امریکاغږ ته وویل چې افغانستان کې څه باندې څلور لسیزو جګړو دغه هیواد د ماینونو او ناچاودو توکو د لوی ګواښ سره مخ کړی او اوس هم په دغه هیواد کې په لسګونو افغانان د ماین د پیښو قرباني کیږي.
کوم حادثات یا تلفات چې موږ سره په ملي ډیټابیس کې ثبت دي د 2023 کال هغه تقریبا د 300 تر 360 پورې شهیدانو زخمیان په دې کې اکثریت ماشومان دي، زنانه هم شته پکې. دغه تلفات موږ ته پلاس راغلي دي. د بازي تخنیکی ستونزو له وجې نه موږ نشو کولای چې ټول ارقام راجمع کړو، ځکه لاسرسی مو د ارقام پر راجمع کولو کې کم ده. هغه وجه دا ده چې موږ 140 کسه تخنیکی سټاپ لاس ورکړی ده، هغه چې کوم دي پروګرام په تخنیکی مسایلو کې به کار کوو.
د پیښو سره د مبارزې د وزارت د ځمکني ماینونو د پاکولو د انسجام او همغږي د چارو رئیس د کارکونکو د ګوښه کولو اله سرګند نه کړ، خو مخکې د ماین پاکۍ د پروګرام ځینو چارواکو د نړیوال ټولنې لخوا افغانستان کې د ماین پاکۍ د پروګرام سره د مرستو د کمیدو خبر ورکړی. د دې وړاندې د سلسلې نړیوالې کمیټې افغانستان کې د ځمکنیو ماینونو او ناچاودو توکو په چاودنو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په ډېرېدو اندېښنه ښودلې وه. دا یوې لسیزې په وروستۍ کې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو لخوا د ځمکنیو ماینونو کارول پیل شو، چې په پخوانیو مجاهدینو او په جګړه کې د ښکېلو خواوو لخوا د ځمکنیو ماینونو څخه کار اخیستل تر وروستیو کلونو پورې دوام درلود. د ملګرو ملتونو د یو راپور له مخې د 2023 میلادي کال د اګست د 15مې وخت سره طالبانو د بیا رسېدو د مخه په افغانستان کې د ماینونو او ناچاودو توکو په چاودنو کې هره میاشت 160 تنو ته مرګ ژوبله رسېدله. ملګري ملتونه هم وایي چې د اګست د 15مې وروسته د تلفاتو د شمېر په اړه د معلوماتو یو ټولولو په سیستم کې ستونزې رامنځته شوې او یوازې په 2023 میلادي کال کې 188 تنو د مرګ ژوبلې رپورټ ورکړل شوی دی. افغانستان کې د ماین پاکۍ پروګرام په 1990 کال کې د دغه هیواد څخه د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو د وتلو سره سم پیل شوی دی، خو اوس هم د دغه هیواد په ډېرو برخو کې د ځمکې لاندې ماینونه او ناچاودي توکي خښتي. د ځمکنیو ماینونو د پاکولې د انسجام او همغږۍ د چارو رئیس کاری نورالدین رستمخیل وایي چې اوس مهال د ماین پاکۍ 206 اتیا ټیمونه د افغانستان په 20 ولایتونو کې د ماینونو په پاکولو بوخت دي.
206 اتیا ټیمونه مصروف دي، کار دي په ټول دغه وشتو ولایتونو کې او یو څو دولس ولسوالیو کې. او مالی ستونزې شته تقریبا چې بودیجه کمه ده، مالی ستونزې شته، نړیوال نه غواړو چې هغوی دغه برخې ته توجه وکړي. په افغانستان کې اوس هغه وخت رارسېدلی ده چې په ټول افغانستان کې امن ده، هر ځای ته د مین پاکۍ د پروګرام ټیمونه تللی شي، رسیدګي کولی شي، امنیتي ستونزې موجودې نه دي.
د کاري نورالدین رستم خیل د معلوماتو له مخې افغانستان کې د مین پاکونې پروګرام د چارو لپاره 50 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. ښاغلي رستم خیل وویل چې په تېر یو نیم کال کې په افغانستان کې 109 کیلومتره ساحې څخه 209 د ټانک ضد میلونه پاک شوي، 3301 د پرسونل ضد میلونه او 2109 تابعه شوي میلونه او 6000 پورې انفجاري مهمات چې د جګړو په ساحو کې پاتې وو راټول شوي او له منځه وړل شوي دي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پوره شمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر 902.1 کیلو هرتز منځنیو څپو خپل خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر 290.0 څپو اوریدلی شئ. ما خبرنې پښتو خپرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لانډو سپو اوریدل شي. سپین خبرې یا رکو راست خپرونه په لانډو سپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لانډو سپو 2140.0 9015.0 2015.0 او ستاسو غږ یا صدای شما خپرونه پر لنډو څپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
قدرمن اوریدونکو، طالبان وایي په کابل کې په یو لړ عملیاتو کې د داعش پوځي عملیات مسؤل قاری فاتح وژلی دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وایي چې د دې تر څنګ څو ورځې مخکې د هند د نیمې وچې لپاره د داعش مسؤل اعجاز امین آهنګر له دوو نورو کسانو سره وژلی و. د بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تازه راپورټ کې ویلي دی چې داعش ډله په افغانستان کې شاوخوا 3000 جنګیالي لري. په ورته وخت کې یو شمیر څېړونکي وایي په افغانستان کې د ټولو ترهګرو ډلو لپاره فضا سیمه او تګ راتک د طالبانو په واک کې، او طالبانو لنړۍ او د سیمې هیوادونو څخه باج اخلي او د داعش په وړاندې له دې کبله عملیات کوي چې د دوی په وړاندې په ځینو اقداماتو لاس پورې کړی دی. نور حال پر راپورټ کې واوري.
طالبان وایي د کابل ښار د ولسمي امنیتي حوزې اړون خیرخانی سیمې کې د داعش ډلې پر یو پټنځای د عملیاتو په ترڅ کې د داعش پوځي او عملیاتي مسؤل قاری فاتح وژلی دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په ویلامي کې ویلي قاری فاتح د خراسان لپاره داعش امیر الحرب، بیا د کونړ لپاره مسؤل، د مشرقي زون لپاره مسؤل او اوس د داعش د خراسان د څانګې د امنیت د ادارې یا د عملیاتي ادارې عمومي مسؤل چي د داعش ټول عملیات د په قومنده تر سره کیدل. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنی چار وزارت په تازه راپور کې ویلي داعش ډله په افغانستان کې له 2 تر 3 زرو پورې جنگیالي او فعال حضور لري. د یو شمیر څیړونکو په خبره په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لپاره چاپریال اراضي او د ګرځېدو امکانات د طالبانو په واک کې دي، او طالبان نړۍ او د سیمې هیوادونو څخه له دې کبله باج اخلي.
فضا و قلمرو و ترافیک شبکه های تروریستی در افغانستان منطقه حالا کاملا در این سال طالبان است. طالبان از این مسئله عالی باجگیری میکنه از بعضی کشورها و از جهان، مثلا از برابر تی تی پی از پاکستان، در برابر اوغرا از چین، در برابر مبارزه با القاعده از بعضی کشورهای عربی خسار باجگیری شدن. در مقابل داعش فقط به خاطر اینکه علی طالبان بعضی اقدامات انجام میده وارد اقدام میشن و نه ممکن در مورد داعش هم عین موضوعی را داشته باشن.
د لندن د کینگز کالج غړی دیوید لاین وای په افغانستان کې ټول ترهګر ډلې په ځانګړي توګه داعش او القاعده په خپل منځ کې ټینګي اړیکې لري.
د یو افغان استخباراتي شنون کې اټکل می ولوسته چې القاعده ډله په افغانستان کې تر 40 زرو جنګیالي لري، او په نړیواله کچه افغانستان د القاعده ډلې په مرکز بدل شوی دی. د داعش خراسان ډله اوس په افغانستان کې خورا پیاوړې ده. دا دوه ډلې په یو ډول له طالبانو سره اړیکې لري. په مشخصه توګه القاعده ډله له داعش سره ډېرې نږدې اړیکې لري. طالبان وایي چې دوی د داعش پر خلاف دي، خو ټول ډلې په سیمه ییزه کچه سره اړیکې لري.
تا طالبانو په داسې وخت کې د داعش ډلې په وړاندې عملیات ته زور ورکړی چې مخکې ویل داعش ډله په افغانستان کې فزیکی حضور نه لري.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي پلټونکو ادارې سیګار په خپل تازه راپورټ کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پاشل کېدو عوامل په ډاګه کړي دي. دا راپورت د سباندې چلويش تو پخوانیو پوځي او سیاسي سترو سره د مراکو لمخې لیکل شوی دی. د سیګار مندنې شي چې د افغانستان پوځ د امنیتي ځواکونو د مشرانو د بدلون د غنی او عبد الله ترمنز د سیاسي کشالو د دوه تړون او په امنیتي ځواکونو او امریکا د غنی د بے باوریو لکبله پاشل شوی دی. نور حال په دې راپورت کې ووري.
پورا پور کې ویل شوی چې د افغانستان د مخکنی ولسمشر اشرف غنی لخوا د افغانستان په امنیتي ادارو کې پراخ عدلون بدلون په ځانګړي توګه د 2021 کال د مارچ څخه د جون تر میاشتې پورې هغه څو چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو یووالی او مورال کمزورې کړ او د طالبانو پر ضد جګړې کې بتوانه کړل. راپور زیاتوي په 2021 کال کې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره هم مهاله جمهور رئیس اشرف غنی د امنیتي چارواکو په بدلون اخته و او ډیری وخت یې غلزی پښتانه د څوکۍ ته ګمارل. د سیګار په راپور کې راغلی چې د ښاغلي غنی همدا پراخ تغیرات د جمهوري نظام په وروستیو دوو کلونو کې د پښتنو په ګټه د افغانستان د امنیتي سکتور د سیاسي کېدو او قومي کېدو سبب شو. د تیمور شاران په نامه یو کارپو سیګار ته ویلي،
ولسوالۍ د پوځ له عمله نه بلکې د پولیسو د قماندانانو د عدلون بدلون له عمله سقوط شولې، ځکه دوی د ولسوالۍ په کچه له خلکو سره تماس نه درلود.
د غنی او عبدالله د سیاسي کشمکش له امله د پښتنو او غیر پښتنو ترمنځ سیالي د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د لکار لویدو یو لوی عامل بلل شوی دی. خو ځینو نورو افغان چارواکو بیا ویلي چې د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې یوازې قومي سیالۍ نه بلکې د جهادي او مسلکي افسرانو ترمنځ جنجالونه هم موجود وو. د سیګار موندنې ښیي چې د 2020 کال د اګست په میاشت کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د سقوط تر ټولو مهم عامل د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن لخوا د افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو او قراردادیانو د ایستلو پریکړه وه، ځکه چې د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو په یوازې توګه د ځان ساتنې وړتیا نه درلوده. د امریکا د پوځ یو پخواني قومندان سیګار ته ویلي،
د افغانستان امنیتي ځواکونه په داسې بڼې سره جوړ شوي وو چې د قراردادیانو له ملاتړ پرته نه شوی پایېدلی او همدا چې دا ملاتړ ترې لرې شو هغوی هم له منځه ولاړل.
د افغانستان د پاوس پخوانیو جنرالانو هم سیګار ته ویلي چې په 2020 کال کې کله چې امریکایي قراردادیان د افغانستان څخه ووتل، شپېته په سلو کې د بلک هاک هلیکوپټرې د پرواز کولو څخه پاتې شوې. د سیګار په راپور کې همدارنګه ویل شوي چې د دوهې تړون او د دې تړون څخه وروسته د افغانستان څخه د امریکا د وتلو اعلان د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو مورال کمزوری کړ. یو پخواني افغان قومندان سیګار ته ویلي چې د دوهې تړون رواني اغیز په امنیتي ځواکونو دومره ډیر و چې ځینو یې طالبانو ته د تسلیمېدو په بدل کې معاملې او وړاندیزونه ومنل. د قومندان ویلي،
د دوهې تړون له لاسلیک کېدو څخه وروسته افغان سرتیري پوهېدل چې هغوی د جګړې ګټونکي نه دي.
د دوهې له تړون څخه وروسته اشرف غنی په متحده ایالاتو شک پیل کړ. غنی شک درلود چې امریکا یې له واکه لرې کوي. یو پخواني افغان جنرال ویلي، اشرف غنی ډارېده چې پر ضد به نظامي کودتا کېږي. جنرال سامي سادات په دې هکله سیګار ته ویلي،
غنی په داسې جمهور رئیس بدل شوی و چې په هر چا شک و. هغه د خپلو هیوادوالو او هغو افغان افسرانو څخه وېرېده چې امریکا روزلی وو.
د سیګار په راپور کې ویل شوي چې د کابل د سقوط څخه یوازې څو اونۍ وړاندې اشرف غنی د ځوانو افغان افسرانو پر ځای چې امریکا روزلی وو، هغه جنرالان د قلي اردوګانو مشران وټاکل چې د پخواني شوروي اتحاد پر وخت یې دنده کړې وه. راپور کاږي چې ښاغلي غنی دا کار ځکه کاوه چې د ځوانو افسرانو پر ځای پخواني افسران ځان ته وفادار بلل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
دا هم د دې خبرونه مرکه. قدرمن اوریدونکو، د فبروري 28 د پوځیانو نړیواله ورځ ده. د دې څخه مخکې سیګار یو رپورټ خپور کړی او په افغانستان کې د پوځ او پولیسو د قواوو د سقوط عوامل بیان کړي. د 2020 کال د اگست په 15مه په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ دوڅخه ورسته د امنیتي او دفاعي قواو زورګونه کسان د ملک څخه ووتل او ډیر نور په ملک کې دي. د دوی ژوند له ستونزو ډک دی. په دې حق لمو د نظامي چارو د تحلیلګر عزیز ستانیک زسره مرکه کړې ده.
عزیز ستانیک زسره، د دې پوځیانو چې د په افغانستان کې پاتې دي او د پولیس چې په افغانستان کې پاتې دي، د دوی حال او وضعیت هم ډیر خراب دی او هغه چې خارج ته تللی دي هغه هم مشکلات لري. تاسو څه فکر کوئ چې دا کسان چې په افغانستان کې دي، د پوځیانو پولیس، د دوی ژوند څنګه ښه کېدی شي؟ ځکه دوی همیش وایي چې طالبانو چارواکي موږ ته هیڅ حقوق نه راکوي او شکنجه کوي، ځینې نیسي، ځینې ورک دي. زه غواړم ستاسو په نظر پوه شم.
اوله خو د پوځیانو په ټول دنیا کې تجربه شوې ده او مخکې په افغانستان کې هم تجربه کېدله.
بله،
دا پس له دې نه چې د افغانستان کې نوی حکومت یا امارت اسلامي حاکم شوی ده، هغه پخوانی منصبداران، عسکر، سرمکتب یو تعدادی د باندې وتل، یو تعدادی په افغانستان کې شتون لري، دوی له بیلابیل یا ګڼو مشکلاتو سره لاس ګریوان دي. ځکه په کومکونه خارجي بندي او د افغانستان هغه هوایت سره دي، هغه ایله هغه معمولي ته ورسېږي چې په داخل د افغانستان کې په کار بوخت دي. ولی یو تعداد د دغو افسرانو نه په وزارت دفاع او وزارت داخله کې جذب شوي دي، شامل شوي دي، او دوی بدون د دې نه چې کوم تفکیک ولري له اوسنۍ طالب نظامیانو سره، دوی هغه خپل کارونه ترته رسوي او په دواړو وزارتونو کې، حتی په استخباراتو کې هم پخواني مامورین شتون لري او خپل کار کوي. ولی درسته ده، یو تعداد په دغه حالاتو کې مشکل یا برخورد سره مواجه شوي، اما هغه پخواني هغه طرفګني زیاتری عوامل ده چې یا صاحب منصب یا عسکر یا نور داسې کسان چې پخواني مامورین و دوی د تشدد لاندې راغلي یا وتل شوي، دې نه سترګې نه شو پټوي. اما په صورت کل باندې یا عمومي توګه باندې د افغانستان د اوسنی حکومت چې هغه هفته اعلان کړې، په هغه هفته باندې ولاړ ده او خپله تاسو باور وکړئ وزیر صاحب د دفاع دغه اوسنی د حکومت زیاتره دغه پخوانی چارواکو سره ډېر ښه برخورد کوي.
ستانیزه صاحب محترم، تاسو دا خبره په کوم استناد کوئ؟ په عمومي ډول خو د امریکا غږ رادیو ته چې د خلک تلیفونونه کوي، پوځیان دي که پولیس دي، خو ډېر زیات شکایت کوي، دي ژوند ډېر خراب دی او دوی ازادي نه لري، وي موږ په ډېرو مشکلاتو وخت یو.
زه خپل په داخل د افغانستان کې هم ازم او راځم، او زه خپل په بیجا کې هم دغه اوس په داخل د افغانستان کې مصروف یم. بله، په اولو وختونو کې مشکلات دوی درلودل، دوی ځورېدل، دوی په تنګېدل، اما هغه برخورد چې پخوا وو اوس هغه نه ده. ولې مشکل عمومي دا ده چې ماش د دوی نشته، دوی اما زور داسې فزیکي برخورد کړل دوی سره په کابل کې یا په اطراف کې چېرته څه وي، زه دا فکر کوم چې دا به شخصي طرفګني وي. زه فکر نه کوم چې چا سره داسې کوم برخورد وشي چې هغه هغه فرمان چې د دوی امیرالمؤمنین ورکړی ده هغه فرمان ناقص کی جای نه.
موږ ته خو خلک تلیفون کوي چې د طالبانو رهبرانو باندې غږ کوو چې موږ خو ګناه نه ده کړی، موږ پار کار باندې پویږو، ولې موږ په پوځ پولیسو کې نه استخداموي؟ عزیز سنگ زسب، تاسو مخکې ویلي چې یو تعداد د دفاع په وزارت کې، داخله وزارت کې جذب کړي دي، دا ټول مسلکي کسانو د پخواني حکومت کسانو؟
بله، اندغه اوس اکاډمي د پولیس زما خپل نږدې دوستان ملګري دي چې هغوی بالفعل همدا اوس په وزارت دفاع کې کار کوي او هغوی ته معاشونه ورکوي. اما هغه نور یو تعداد چې دوی نه شي جذبولی، زه فکر کوم چې دا به د بودیجې موضوعی چې دوی دغه پوره بودیجه نه لري چې دوی ته معاشات ورکوي، ځکه د متقاعدینو معاشونه هم لا تروسه
د دې ورته ورته ولسی. ډېره غټه مسله چې ده هغه د اوغو پوځیانو ده چې دوی په جنگ کې زخمی شوی دي، مایوب شوی دي، دوی ته تقاعدي نه ده ورکړ شوی او چا ور سره مرسته نه ده کړې.
بله، دا واقعیت لري. هغه تفان ته خارج نه دلته کومه کوي، یو تعداد دوی ته ورکی، اما په عمومي صورت باندې بله دوی ماشونه نه لري. دوی خپل پرسونل ته تاسو باور وکړئ، ډېر وخت پورې ماشونه نه و نشته او دوی رضاکارانه کاره ته په پوځ کې کړی ده او ډېرو ادارو کې دي. ځکه زه دوی له نږدې نه وینم، په همدغه ټول دي همدغه اتلس میاشتې کې زه تللی راغلی یم دلته. خو ورځ په ورځ دغه وضعیت ښه کېږي. فکر کوم چې پاینده کې به د حکومت په رسمیت هم وپېژندل شي او وروسته به کومکونه وشي. اما د فعلن دپاره واقعا غنیزه شته، ماشونه د متقاعدینو نشته، ماشونه د معلولینو نشته. اما هغه شخصي کسان چې کومکونه کوي هغه څه کم ورته رارسېږي، څه یو تعداد کم دی.
د سیاسي چارو تحلیلګر عزیز سانکزه صاحب ډېره مننه کوردې ودان.
قدرمن اوریدونکو، د جمهوریت نظام لړنګېدو وروسته ګڼ شمېر پوځیان د وطن پرېښودو ته اړ شوي دي. له دې ډلې څخه یوه هم میترا امینه ده. هغې د امریکا ژغ سره په خبرو کې ویلي چې د وتلو پرېکړه ورته اسانه نه وه، خو شرایطو مجبوره کړه چې له وطن څخه ووځي. د 15 کلنې میترا امینه د ناتمامو هیلو کیسه د نوشابه آشنا او هدایت الله نوري په کټ راپورټ کې واوري.
اون لباس را که من سالها به خاطرش جنگیدم، خودم به دست خودم سوختم.
دوهم بریتمنه میترا امانیوی در طولن ارتیا او خپل علاقه د نظامی مسلک انتخاب ته و هڅوله.
خودم سپورتر خودم باشم، خودم را تشویق بکنم تا بتونم به کار زندگی خود برسم، تا بتونم به رشته خود، به رتبه‌ای که میخوایم مثلا ارتقای رتبه بکنم.
در سرگونو نوروزوانانو ملکی او نظامی مامورینو پتر د دې مېرمنې خوبونه هم په حقیقت بدل نشول. په کار بوخته و چې د طالبانو د راتلو او له دفتر نه د وتلو خبرې وشو. وای د ویرې، درد او ناهیلۍ د 15 ساعته پلی مزل نه وروسته ځان بچیو ته ورسو.
به یک طالبا به خودم و فامیلم ضرر نرسانن. لباس نظامی را که بسیار دوست داشتم، تا حالم دوستش دارم. سوختان که تا حال فراموش نمیکنم. لرزی به جانم میآیم. او لباس را که من سالها به خاطرش جنگیدم، به خاطرش آرزوهایی داشتم، میخواستم به جاهایی برسم. خودم به دست خودم سوختم، چون هیچ چاره ای نداشتم. طالبان میامدن داخل خانه تلاشی میکردن، میامدن سندهای ما رو میگرفتن و من مجبور بودم که لباسای ما بسازم.
در 2018 کال در اگست و 15 د جمهوری نظام لپرزیدو او کابل تا در طالبان لاننواتلو روسته د مخکنی حکومت یو شمیر کارکونکو د امریکا او ناتو همکارانو د بشری حقوقو فعالانو او خبریالانو ژوند ته د خطر له امله له افغانستان نه د وتلو تکل وکړ. میرمن میترا هم له همدې جملې ده.
بسیار حالتهای بد را دیدیم. پیر میشد با قنداقایی که پیششان بود، با ما پیر بود پیششان، همه گیره میزدن، فیر میکردن، هوایی فیر میکردن. بسیار سرصدا زیاد بود، قال مقال بود. یعنی اگر بگویم که به قیمت جانم تمام شد که من اونجا رفتم.
میترا چې 15 کال پخوا لخپل میړنه جلا شوی وی، یوی پوزی منصبدار ته چې ډیر هیلې پزړه کې وی، په مړو هیلو په نابلده محیط کې چې له هر لحاظ پکې توپیر لیده، د دریو بچیو سره له صفر ژوند پیلول ډیر سخت و. خدا چې اوس د خوندیتوب احساس کوي خوشحاله ده.
یکانه چیزی را که من حس میکنم مسئولیت. مثلا ترس هراس از ایره ندارم که دروازه ما باز میشه و یک کس مرا میگیره و میبره.
لشپک در ادریس اون زیاد خوز پا پخوانه و افغان ملی دفاعی او امنیتی زواکونه که دنده لرله. در طالبان پا واکمنهی که نه یوازه دا چه خوز پا امنیتی ادارو که لکار ما نشیوی، پا سیاسی او ملکی ادارو که در کار مخ هم نیول شویده او دزدک رو دروازه پر مخ تړل شوی. د رپورټونو له مخې د پخوانی حکومت د خزینه نظامی کارکونکو د ترور، شکنجو، زندانی کولو او تریتم کېدلو پیښې هم زیات شوې دي چې د بشري حقوقو ملاتړي بنسټونه او شنون کې پړه په طالبانو اچوي. نو شباشنا، امریکا غاک، واشنگتن.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا را دو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خبرونه چې زموږ خبرونه اوري.